ستړي مشای په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لا ازادي رادیو څخه روانه یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په دغه خبرونه کې مو د غنو نورو مهمو مسایلو ترڅنګ په فرا کې د ایران د لاسوهونو په تړاو د مشان جرګې لاندې خنو خبرو د شن هیواد ته د ولسمشر د لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د احتمالي راتک حال هم درکو خو تر هر څو وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته زما همکار نوریاس نوری وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه افغان چارواکي د روزګان په خاص روزګان او چورې ولسوالیو کې د عملیاتو او نښتو په ترڅ کې د دښمن تر درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي د هند صدر اعظم د روسیې له ولسمشر سره د کتنې لپاره د تورې بهیرې په غاړه د سوچي تفریحي ښارګوټي ته ځي او په وینزویلا کې چې له اقتصادي او ټولنیزو بحرانونو سره مخ دی نن رایه ورکوونکي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګې یو غړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال ته نږدې کس بلل کېږي وایي چې افغان ولسمشر ترکیې ته په وروستي سفر کې له عبدالرشید دوستم سره په ټلیفون خبرې کړي او ټاکل شوې هغه په راتلونکو څو ورځو کې بیرته افغانستان ته ستون شي. عبدالله قرلق دغه څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل که څنګه دی ولسمشر په اجنډا کې جنرال دوستم سره کتنه شامل و خو ولسمشر د افغانستان د وضعیت په خاطر ژر بیرته هیواد ته ستون شو او له هغه سره په ټلیفون خبرې وکړې او دواړه وطن ته د بیرته ستنېدو په وړاندې پر ستونزو وغږېدل او یو توافق ته ورسېدل. ښاغلی دوستم ښایي په لس ورځو کې بیرته افغانستان ته ستون شي. عبدالرشید دوستم چې د جوزجان له پخواني والی احمد ایشچی سره په ناوړه سلوک تورندی لدی مخکې هم افغانستان ته د بیرته ستنېدو څو ځلي خبرونه ورکړل شوي وو. ولسمشر غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په بیړنۍ غونډه کې چې د فلسطین مسلې ته ځانګړې شوې وه د تېرې جمعې په ورځ د استانبول په سرمشریزه کې ګډون کړی و. افغان چارواکي د اروزګان په خاص اروزګان او چورې ولسوالیو کې د عملیاتو او نښتو په ترڅ کې دښمن ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د 215 متم اتل قول اردو ویاند یحیا اولوی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دواړو ولسوالیو کې د نصرت په نوم تصفیوي عملیات روان دي. هغو وسلوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
دوی دښمن څلور تنه زخمیان او اووه تنه مړي د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي او دا هم ټول بهرنیان وو.
ولسوالۍ چره او خاص روزګان ولایت روزګان
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان او چورې ولسوالیو کې څلور رشتہ هغه وجل شوی او دیار لس نورې ټپيان شوی دي. د علوی په وینا د عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړل شوې دي. وسلوالو طالبانو چې ویل کېږي له څو ورځو راهیسې دواړه ولسوالۍ محاصره کړې دي. دغه ادعا په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د کندهار چارواکي د ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو په بریدونو او نښتو کې د څو تنو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار د والی ویان داود احمدی ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو تیر شپه د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې پولیسو هغه په شاو وطن بول. احمدی دښمن ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه وویل
د دوی دښمن څلور تنه زخمیان او اووه تنه مړي د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي او دا هم ټول بهرنیان وو. بیا د ځایي خلکو په منځرتو باندې امنیتي ځواکونو دغه مړي او زخمیان هغوی ته بیرته سپارلي.
چارواکي وایي په دغه جګړه کې افغان سرحدي پولیسو ته تلفات نه دي رسېدلي. تر اوسه د شورابک ولسوالۍ د جګړې په اړه هیڅ ډلې تفسیر نه ده کړې. افغان چارواکي هغه راپور نه ردوي چې ګواکې د دې د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. د غزنی والي عبدالکریم متین نن ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ له څو خواوو د وسلوالو طالبانو تر بریدونو لاندې وه خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې له سقوطه یې وژغوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال محمد رادمنشم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غزنی د اجرستان ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړه. ویل په سیمه کې د مخالفینو په وړاندې روان عملیات د هوا د خرابوالي له امله ټکنی مختزي خو ډاډ ورکوي چې دغه ولسوالۍ به سقوط ونه کړي. د اجرستان تر څنګ د غزنی پر یو شمېر نورو ولسوالیو هم وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې حملې زیاتې کړي چې افغان امنیتي ځواکونو ته یې ګڼ تلفات اړولی دي. وسلوالو طالبانو نن د ورځې وختي ادعا کړې وه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د هند صدر اعظم د روسي له ولسمشر سره د کتنې لپاره د توري بهیرې په غاړه د سوچي تفریحي ښارګوټي ته ځي. نریندرا مودي او ولادیمیر پوتین به په دغه کتنه کې چې ټاکل شوې سبا یې ترسره کړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت چې کرملین هغه عالي شراکت بللی د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. کرملین ویلي چې مودي او پوتین به د دغه شراکت د پیاوړي کېدو پر اساسي مسلو او همداشان نورو سیمه ییزو او نړیوالو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دواړه مشران دوه اونۍ وروسته له هغې سره ګوري چې پوتین د ولسمشرۍ د یوې بلې دورې لپاره لوړه وکړه. پوتین بله شپږ کلنه دوره داسې مهال پیلوي چې د اوکراین، سوریا او د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د رول له امله د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې د سړې جګړې د وخت بڼه خپله کړې ده. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سراییو کې د انتخاباتي کمپاین په یوه لاریون کې چې هدف یې په بهر کې میشت ترکان د ګډون وکړي. له دې مخکې د اروپایي ټولنې یو شمېر غړو په خپلو هیوادونو کې هغه ته د ورته غونډو جوړولو اجازه نه وه ورکړې. په سراییو کې نننۍ لاریون په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوی د جون په 24 په ترکیه کې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخابات ترسره شي. او په وینزویلا کې چې له اقتصادي او ټولنیزو بحرانونو سره مخ دی، نن رایه ورکوونکي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي. اټکل کېږي چې د دې هېواد ولسمشر نیکولاس مادورو به یوه بله شپه کلنه دوره وګټي. د چارو اکثره کتونکي په انتخاباتو کې چې لوی اپوزیسیون هغه بایکاټ کړي او متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د لاتینې امریکا 14 هېوادونو هغه غندلي، د خلکو د ډېر کم ګډون وړاندوینه کوي. د 55 کلن مادورو په وړاندې درېدلي درې نور کاندیدان د بری ډېر چانس نه لري. د اپوزیسیون د ډیموکراتیک اتحاد په نوم ائتلاف له رایه ورکوونکو غوښتي چې په انتخاباتو کې چې هغه مسخره بللي ګډون ونه کړي.
خبرنامو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان مشرانو جرګه د فراد نام نه پتړاو په دغه ولایت کې د ایران د لسوهنو لامل اندېښمنه ده.
ایران د ډېر سخت پریشان دي او دی همیشه کله چې په افغانستان کې بیا خاصا د ایران په سم کې کله چې بندونه جوړ شي یا حتی مونږ پلان ونی شي ته نامن کې.
د جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو حوزو په نه بدلیدو سره قانون نقصوي.
د قانون دلته دوه مودې په مشخص توګه نقصوي دي چې هغه د ټاکنو د حوزو مسله وه، همدارنګه د هغه د رسمي معلوماتو شریکول او بالاخره بشپړ معلومات کمیسیون ته ورکول.
د فیفا بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وو. عبدالرشید دوستم ته نږدې کس عبدالله قرلوق وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې کړي او ښایي هغه له دوستم په راتلونکو لس ورځو کې هیواد ته راستون شي.
ممکن عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لس ورځو پورې هیواد ته راستون شي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او دینی عالمان وایي دا چې د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ، افغان حکومت د په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي او له خپل ولس نه دفاع وکړي. او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې چین او د امریکا متحده ایالاتونو موافقه کړې چې له هر ډول تجارتي شخړې به لاس اخلي. دا شن 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې په دوهم نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. تاسو له ازادي راډیو نه مازدیګرنۍ خبری مجله او ریوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د ولسی جرګې یو شمېر غړي په فراه ولایت کې د ایران لاسوهنه د اندېښنې وړ بولي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ایران نه غواړي په فراه او نورو لویدیځو ولایتونو کې د اوبو بندونه جوړ شي او په همدې خاطر د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې نامنیو ته لمن وهي. په همدې حال کې په ولسی جرګې کې د فرا یو شمېر استازي هم وایي ایران په قوت سره هڅه کوي چې په لویدیځو ولایتونو کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په فرا ولایت کې د اوبو د مدیریت په سر د جنگ شدت د افغانستان د ملي شورا جدي تازه اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي ایران هیڅ کله نه غواړي چې له افغانستانه ورتلونکي اوبه مهار شي او له هرې ممکنه لارې هڅه کوي چې په دې برخه کې ستونزې پیدا کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد اسیف صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې د سلما برېښنا بند جوړېدو او په فرا کې د بخش آباد بند د کارونو له پیل سره سم په دې ولایت کې نامنۍ زور اخیستی
افغانستان کې بندونه جوړ سي نو دوی به د اوبه کمښت سره دوی مواجه سي. بیا خاصا ایران ورته ډېر سخت پریشان دي او دوی همیشه کله چې په افغانستان کې بیا خاصا د ایران په سم کې کله چې بندونه جوړ سي یا حتی مون پلان ونی سي صحه نامن کوي.
دا اندیښنی وروسته له هغې ډیریږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي فرا ولایت ته د یو سفر پر مهال وویل چې د فرا جګړه د اوبو د مدیریت جګړه ده. له ښاغلي بهرامي سره په دې سفر کې د کورنیو چارو وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان هم ملتیا کوله چې د فرا امنیتي حالت یې وڅېړه. ښاغلي بهرامي که څه هم ښکاره د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ویې ویل چې د سلما او یو شمېر نورو بندونو په جوړولو د افغانستان په لویدیځ کې د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم وویل چې وسلوالو طالبانو د ګاونډیو هیوادونو په مرسته په فرا ولایت حمله وکړه. له دې وړاندې ایراني مقاماتو د افغانستان د اوبو بندونو د جوړېدو په وړاندې غبرګون ښودلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تازه ویلي چې کابل او تهران د هلمند د سیند د حق په اړه کومې موافقې ته نه دي رسیدلي او ایران اړ دی چې په دې اړه په متقابل عمل لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د فرا استازی موسی خان نصرت وایي ایران د بخش آباد برېښنا بند د مخنیوي په هدف هڅه کوي چې فرا نام نه کړي.
د ایران مداخله د فرا په چارو کې د نه ردومه په پراته د بخش آباد د بند جوړېدو څخه دغه متضرر کیږي او هغه کپار شکل وغړي پری بنځي دا بند جوړ کی. د طالبانو زخمیان هلته په ایران کې تداوي کی، هغه سره به مالی کومک کوي، مهمات دا شی ور کوي. د دې لپاره حکومت باید تدابیر ومني چې جنگ مهار کی.
په هرات کې سلما، په نیمروز کې کمال خان او په فرا کې بخش آباد د افغانستان د اوبو هغه ستر بندونه دي چې اوبه ایران ته بهیږي، خو په وروستیو کلونو کې دغه بندونو کار په تیزی سره روان دی. د سلما بند د هند په مالی مرسته جوړ شو او د کمال خان او بخش آباد د بندونو کارونه لا هم روان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې په ټینګار سره ویلي چې د افغانستان اوبه ډېرې با اهمیت دي او حتمن به مهار شي.
آزادی رادیو لاونه تر وو وورځي پونه کې
اوسم یو ټاکنیز موضوع د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنیزو حوزو په نه بدلېدو سره قانون نقض کړی دی. دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د حکومت او کمیسون د بېغورۍ له کبله په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو عادلانه استازیتوب هم له جدي پوښتنې سره مخامخ دی. جمهور ریاست په دې اړه څه نه وایي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی په خپل وخت د ټاکنیزو حوزو د بدلېدو په اړه طرحه جمهوري ریاست ته استولې ده. بلېره نور حال د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو د قانون د 15 مادې له مخې حکومت او کمیسون باید انتخاباتي حوزې وړې کړي وای چې دا چاره اوس ممکن نه ده. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې حکومت غواړي د پخوا په څیر هر ولایت یوه انتخاباتي حوزه وي، په دې ترتیب د انتخاباتو د قانون دوه مادې نقص کیږي.
د قانون دلته دوه مادې په مشخص توګه نقص شوی دي چې هغه د ټاکنو د حوزو مسله و همدارنګه د غد رسمي معلوماتو شریکول او بلخره بشپړ معلومات کمیسون ته ورکول. نو دغه مادې نو بده مغه د حکومت د کمیسون له خونه نقص دي او په راس کې خپل حکومت معلومات په دې موضوع کې دا ځل بیا هم ویر لرم چې دا به هم دغه حالات په ځینو ولایتونو کې محسوس شي او بیا به کمیسیون او حکومت دواړه جنجال سره اخته وي.
د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې له مخې حکومت باید په انتخاباتو کې د خلکو د عادلانه استازیتوب لپاره زمینه برابره کړي. د همدې هدف لپاره د انتخاباتو په نوي قانون کې ویل شوی چې کمیسون باید په ټول هیواد کې انتخاباتي حوزې وړې کړي. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون د انتخاباتي حوزو د وړو کولو لپاره ورله مخه خپله طرحه جمهوري ریاست ته استولې وه، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت د یادې طرحې په اړه په وخت پرېکړه ونه کړه. جمهوري ریاست ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د استول شوې طرحې لمخې د افغانستان په 12 ولایتونو کې باید انتخاباتي حوزه وړې شوی وای، خو اوس حکومت پریکړه کړې چې د پخوا په څیر به هر ولایت یو انتخاباتي حوزه وي او باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په همدې ترتیب ترسره شي. جمهور ریاست په دې اړه لڅوي لوډه وکړه، خو د انتخابات خپلواک کمیسون وای د انتخاباتي حوزو د وړو کولو لپاره دوی خپل مسؤلیت ترسره کړی دی. دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی
د دوی ما وظیفه چې د کابینې و چې دی باید تایید کړی وی، خو نه پوهېږم چې تاسو سره خم ووایم، خو پرون موږ ته مکتوب راغی چې مشورتي نظر یې موږ ته لیکلی او هغې کې لیکلي دي چې وخت اوس ناوخته دی، دغه روان شروع شوی دی، نو اوس تاسې د سابق په شان هر ولایت یو حوضې په شکل خپل کار مخکې یوسئ. نو دا د قانون وظایف تقسیم شوي دي، دا وظایف
د دیر لسو دریاته اوم کال د ټاکنو قانون لمخي هر ولایت ته یو پارلماني ټاکنی زهوزه په پام کې نیول شوی او د ولایتونو د حوزه د وګړو لمخي پولیسي جرګه کې ل 2 تر 3 څوکۍ لري. که څه هم د انتخاباتو د نوي قانون لمخي انتخاباتي حوزه باید وړې شوی وای، خو د انتخابات خپلواک کمیسون وای وسته غچاره نشي عملی کېدی او په کار د چټول کمیسون سره د پخواني قانون په عملی کېدو کې همکاري وکړي.
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه کې هم واورئ او مطالبې هلته ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم یو بله موضوع، د افغانستان د مشرانو جرګې غړی او عبدالرشید دوستم ته نږدې کس عبدالله قرلوق وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني له لومړي مرستیال سره ټلیفوني خبرې کړي او ممکن ښاغلی دوستم په راتلونکو 10 ورځو کې هیواد ته راستون شي. تر اوسه هم جمهوري ریاست او د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر دغه خبر نه تایید او نه هم رد کړی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ولسمشر د لومړي مرستیال له احتمالي راستنېدو هرکلی کوي. ډېره نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی او د ولسمشر لومړي مرستیال ته نږدې کس عبدالله قرلوق د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې ته د افغان ولسمشر په سفر کې له عبدالرشید دوستم سره ملاقات د ایجنډا یوه برخه وه. د قرلوق په وینا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د حساسوالي له امله محمد اشرف غني هیواد ته راستون سو او له لومړي مرستیال سره یې لیده کاته ونسول. د مشرانو جرګې دغه غړی زیاتوي چې محمد اشرف غني له عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې وکړې. نوموړی وای ممکن پر راتلونکو 10 ورځو کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هیواد ته راستون سي.
که څه هم له جنرال دوستم سره ملاقات د ولسمشر په ایجنډا کې وو، خو د افغانستان د امنیتي وضعیت په خاطر ولسمشر بیرته راستون شو او ښاغلي دوستم سره یې په اړوند موضوع ټلیفوني خبرې وکړې او مطلب حل شو چې ډېری خبرې د هغه په بیرته راستنېدو وې. ممکن عبدالرشید دوستم تر راتلونکو 10 ورځو پورې هیواد ته راستون شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د اسلامي همکاروي سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف چې د بیت المقدس په اړه په استانبول کې جوړه شوې وه ترکیې ته تللی وو او د شنبې په سهار بیرته هیواد ته راستون سو. د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د لومړي مرستیال د ټلیفوني خبرو په اړه مو د ولسمشر له مرستیال ویاندویانو شاه حسین مرتضوي او د واخان مینپال سره اړیکې ټینګې کړې، خو نوموړو دغه ټلیفوني خبرې نه تایید او نه هم رد کړې. بلخوا د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن په دې اړه له خبرو کولو څخه اډاډه وکړه. د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جورجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه جنسي کړنه تورن دی. د دغه ادعا په تړاو تیر کال د کابل لومړی محکمې د ښاغلي دوستم نه ساتونکي مجازات او په باندې یې محکوم کړل. تیر کال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسانو خبر ورکړی و چې ښاغلي دوستم ترکیې ته د روغتیایي درملنې لپاره تللی. نوموړی دا مهال د ترکیې په انقره ښار کې اوسیږي او له دې وړاندې د ملي جنبش ګوند ویان ویلي و چې ټاکل سوی عبدالرشید دوستم کابل ته ستون سي او د یو قانوني پارلمان د رامنځته کېدو لپاره په انتخاباتو کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وای د جورجان د پخواني والي ادعا نسي کولای افغانستان ته د عبدالرشید دوستم د راتګ مخه ونیسي. د دغه جرګې غړي عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه قضیه د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال معنی کېدای نشي. نوموړی کولی شي خپل هیواد ته راشي. که چیرې څوک په هغه یعنی عبدالرشید دوستم ادعا لري، وروسته کولی شي له قانوني لارو یې مخته یوسي.
نوموړی همداشان هیواد ته د ښاغلي دوستم د احتمالي بیرته راستنېدو هرکلی کوي او وایي په اوسنیو شرایطو کې اړتیا د ټول سیاسي او حکومتي مشران یو بل ته ته لاس ورکړي او د تروریستانو د ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
من نکو چې ازادي رادیو ته غوږی تاسو هم یو امنیتي موضوع په ولسیرګه کې د غزنی د خلکو استازي وایي د حکومت د بیغوري لکبله د دغه ولایت د اجرستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر جدي محاصره لاندې ده. په ولسیرګه کې د دغه ولایت استازي شاګل رضایی ازادي رادیو ته ویل چې که سه هم له بیا بیا غوښتنو وروسته تیر ورځ هلته کوماندوي عملیات ترسره شول خو اغیزناک نه ول. دفاع وزارت بیا وایي د غزنی په شمول په ګڼو ولایتونو کې محاربوي عملیات پیل کړي دي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د هیواد په شاوخوا دیار لسولیتونو کې د غوښونو او جګړو په دوام په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي د یاد ولایت د اجرستان ولسوالۍ د سخت معاصري خبر ورکوي. لړلې شاګل رضایی ازادي راډیو ته ویل یاد ولسوالۍ د تیرو دوه اونیو رئیس له سخت غوښ او حملو سره مخ و خو دوی له بیا بیا غوښتنې سره سره ورته پاملرنه نه ده شوي. میرمن رضایی وایي که څه هم تیره ورځ هلته یو شمېر کمانډوي عملیات شوي خو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له معاصرې نه ده ژغورلې.
ولسوالی اجرستان در جمع ولسوالی های غزنی از جمله ولسوالی های ناامن بود.
اغل رضایی وای د اجرستان ولسوالی ډیر وخت د غزنی و ناامن ولسوالی و هلته تل د دښمن تحرکات لیدل کېدل. په دغه ولسوالی کې اوس مهال پوسټي استحکامیت نه لري. د امنیتی ځواکونو سره کافی تجهیزات نشته او تر دې چې د پولیسو په پرتله مخالفین خې وسلې او تجهیزات لري. دا ولسوالی چې له مرکز لري د ورته تګ راتګ هم سخت دی او دا چې په تیرو څلور ورځو کې د کمانډوي عملیات تر سره نشول له بده مرغه حالات لا خراب شو. د افغانستان په مرکزی ولایت غزنی کې د دولت د وسلوالو مخالفینو تحرکات داسې وخت زور اخیسته چې له دې څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په جنوب لویدیز او شمال لویدیز کې پر څو ولسوالیو له جګړو وروسته د فرا تر مرکز ځان ورسو او د فرا ښار یو شمېر سیمې د څو ساعتونو لپاره په خپل ولکه کې راوستې. وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د اجرستان ولسوالۍ د سقوط ادعا کړې خو د افغانستان د دفاع وزارت د دغه ولسوالۍ سقوط ردوي. د یاد وزارت سرپرست ویان محمد راد منش د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اجرستان ولسوالۍ کې د دولت د مخالفینو ګواښ ومانه خو ویل چې د خرابې هوا له کبله په یاد ولایت کې هوایي عملیات سخت دي خو دوی د غزنی په شمول په څو ولایتونو کې محاربوي عملیات پیل کړي دي.
زمینه کې تهدیدات در اونجا هست بخاطر ایجاد مسئولیت
دی وی د دې ترڅنګ چالت غواښته خود خلکو د خوندیتوب خاطر زمنګ محاربوي عملیات په بریالیتوب سره دوام لري او دوی ته ضربې رسیدلې چوبنه شیکولې خپل تحرکات ته ډیر دوام ورکړي ولې جګړه شته
جنگ وجود داره.
د اجرستان د وروستي وضعیت په اړه مو د غزنی والی عبدالکریم متین وپوښتو. نوموړي ته د ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ او ویل چې د ولسوالۍ ته له سهار رئیس شپږ پروازونه شوي او امنیتي او دفاعي ځواکونه په محاربوي عملیاتو بوخت دي.
د یوسف خان زدران رپورت ته غوږوي. د ولسیرګي یو شمېر غړي او دیني عالمان وایي دا چې د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ افغان حکومت د په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي او له خپل ولس نه دفاع وکړي. د روژې په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو وسلوالو طالبانو ته د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز وکړ خو وسلوالو طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ. د افغانستان یو شمېر دیني عالمان وایي دا چې روژه یو مبارکه او سپېسلې میاشت ده نور لږ تر لږه د جګړې ښکېل غاړې دي په دغه میاشت کې له وینو تویدو لاس واخلي. ډېره نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او افغان دینی عالمان په روژې میاشت کې په جګړه باندې د وسلوالو طالبانو د ټینګار له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وږمې ساپۍ د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې وسلوالو طالبانو په روژې میاشت کې د اوربند وړاندیز رد کړی افغان حکومت یې په وړاندې امنیتي تدابیر سخت کړي.
هغې سولې ته تن نږدي او مقابله کوي. دوی باید هم خپل امنیتي تدابیر ټینګ وساتي خپلو امنیتي تدابیرو باندې ټینګار وکړي او تاکید په دې وشي چې خپل امنیتي ځواکونه تجهیزات ورته اضافه کړي. دفاع د خپل ولس باید ودرېږي. نو په دې هم نه کېږي چې هغې وړاندیز نه مني او حکومت هم باید د خپل امنیتي تدابیرو نه لاس وانخلي خپل امنیتي تدابیر ټینګ ونیسي مقابلې ته ځان اماده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روژې په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو له وسلوالو طالبانو غوښتي وو چې د روژې په میاشت کې د اوربند وکړي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روژې په میاشت کې د حکومت له لوري د اوربند وړاندیز رد کړ. وسلوالو طالبانو څه موده وړاندې د الخندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل چې ورسره په یو شمېر ولایتونو کې هم جګړو زور واخیست. د تیرې اونۍ په وروستیو کې د فراه مرکز د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سختو جګړو شاهد و چې د ملکیانو په ګډون دواړو خواو ته ځاني زیانونه اوښتي دي. اوس هم د فراه په ګډون په غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وای څوک چې دا دلیل راوړي چې په دغه میاشت کې د بدر غزا سوې نو په خبره یې یا د غزا د مشرکانو پر ضد سوې وه. د ښاغلي ریحان په وینا د افغانستان اردو او پولیس مسلمانان دي نه مشرکان، نو پر وړاندې جګړه شرعي جواز نه لري.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ځینې مهم ټکي زما همکار یوسف خان زدران راټول کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو تر ډیره د افغان چارواکو په غو څرګندونو تبصیری کړي دي چې تیر ورځې د فراه ولایت د مرکز څخه د لیدو پر مهال د افغانستان په چارو کې د گاونډیو د لاسوهنو په اړه کړي دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړی پاڼه کې لیکلي دي چې د فراه جګړه د اوبو جګړه ده. دغې ورځپاڼې د مطلب په دوام د ملي امنیت د عمومي رئیس له قوله لیکلي دي چې په افغانستان کې روان جنگ د قدرتونو ترمنځ د ګټو جنگ دی او افغانستان بیا د دغې جګړې قرباني. ورځپاڼې د دفاع وزیر طارق شاه بهرام میل قوله لیکلی دی په افغانستان کې د اوبو د څو بندونو په تیر هم د سلما بند له جوړولو وروسته د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې حمله او غواخونه ډیر شوې دي. په مطلب کې راغلی دی چې ښاغلی بهرامي د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی. یوې بلې ورځپاڼې ارت اف ایشیا هم د افغانستان د دفاع وزیر له قوله لیکلی دی چې د افغانستان په دغه برخه کې روانه جګړه د اوبو په سر جګړه ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د فراه وضعیت له هغې وروسته خراب شو لکه چې د سلما بند چارې بشپړې شو او د بخش آباد په بند کار پیل شو. ورځپاڼې د مطلب پر دوام د ښاغلي بهرامي له قوله لیکلي دي د افغانستان جګړه یوازې کورنۍ اړخ نه لري بلکې بهرني او نړیوال اړخونه لري. یاد ورځپاڼې د دفاع وزیر په وینا لیکلي دي چې په افغانستان کې له شلو ډېرې تروریستي ډلې فعال دي چې په یقین سره ویلی شو چې د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي. مسیر نومې بلې ورځپاڼې هم د همدې موضوع په اړه تبصرې کړي او د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي له قوله یې لیکلي دي چې ګاونډي هیوادونه غواړي د افغانستان په نام نه کېدو سره خپلو اهدافو ته ورسیږي. د مطلب په دوام د جنرال نیکلسن له قوله لیکل شوی دی چې په فراه کې د روانې جګړې ملاتړ د سیمې د ځینو هیوادونو لخوا ترسره کیږي. مسیر ورځپاڼې د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي له قوله لیکلي دي چې د فراه ولایت په مرکز حمله د وسلوالو طالبانو یوه نوې دسیسه ده او هغه وخت چې د هلمند په بهرامچه کې د مخدره موادو فابریکه ویجاړه شوه طالبانو هڅه وکړه چې خپل مرکز فراه ته ولیږدوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته راځو. چین او د امریکا متحده ایالاتونو موافقه کړې چې له هر ډول تجارتي شخړې به لاس اخلي. دواړو لوریو دا هم منلې چې د یو بل پر مالونو باید د تعرفې لګولو له خبرداریو هم ډډه کوي. د خبر د چین خبری آژانس سینهوا ورکړی دی. سلیم محمد صالح دا مسله تعقیب کړې ده.
د چین سینهوا خبری آژانس نن د چین د مرستیال صدر اعظم لیو هی له قوله ویلي چې دواړه لوري موافقې ته رسیدلي چې تجارتي جګړه به نه کوي او پر یو بل به د تعرفې زیاتول بندوي. لیو تیر اونۍ په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره پر موضوع د خبرو لپاره د چینایي هیات مشري کوله. سپینې ماڼۍ او پیکینګ پرون شنبه وویل چې چین موافقه کړې د امریکایي مالونو، زراعتي تولیداتو، د انرژي د تولیداتو او خدماتو پیرودل به د پام وړ زیاتوي. په دې اړه چې چین به مشخصا د کومو امریکایي مالونو، وسایلو یا تولیداتو پیرل زیاتوي څه نه دی ویل سوي. د چین مرستیال صدر اعظم وویل چې چین او امریکا د داسې همکارۍ ژمنه کړې چې دواړه لوري پکې ګټون کوي. د ده په باور له دې سره به د چین اقتصادي ودې ته زمینه برابره سي. په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې د تعرفو د ځنډولو یا کمولو یادونه نه ده سوې. د هر هیواد د صادرېدونکو مالونو اندازه میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وه چې پر چینایي مالونو به د پیکینګ د غیر عادلانه تجارت له کبله شاوخوا 150 میلیارد ډالر تعرفه زیاته کړي. د مسلې په تجارتي برخه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو بیره زیاته کړې وه. په کارنل پانتون کې اقتصاد پوه او د سوداګرۍ متخصص ایسور پراساد وویل داسې ښکاري چې د شنبې د ورځې اعلامیه په تجارتي برخه کې د اوسني زیاتېدونکي کړکیچ د کمولو یوه هڅه وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2016 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د چین او د امریکا د نورو تجارتي شریکانو په وړاندې به سخت دریځ خپلوي. ټرمپ له چین سره د امریکا پر تجارتي کسر انتقاد کړی او ویلي دی چې دا کار د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي. هغه پر چینایي مالونو د میلیاردونو ډالرو په اندازه د تعرفې د وضع کولو خبرداری ورکړی و.
وخت د مازیګر 4:30 بجې شوې. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړی عبدالله قرلق چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته نږدې کس بلل کېږي وایي افغان ولسمشر ترکیې ته په وروستي سفر کې له عبدالرشید دوستم سره په ټلیفون خبرې کړي او ټاکل شوې هغه په راتلونکو څو ورځو کې بیرته افغانستان ته ستون شي. د کندز سیمه چارواکي د افغان ګډو ځواکونو لخوا د قلعه زال ولسوالۍ د اقتپي بازار د بیرته نیول کېدو خبر ورکوي. د 215 متم اتل قول اردو ان چارواکي د اورزګان ولایت د خاص اورزګان او چوری پولیسوالیو کې د څلیرشتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او دیار لس نور ټپ کېدو خبر ورکوي. افغان چارواکو دغه راز هغه راپورونه داد کړ چې ګواکې د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره د تورې بهیرې په غاړه د سوچي تفریحي ښارګوټي ته ځي او په وینزویلا کې چې له اقتصادي او ټولنیزو بحرانونو سره مخ دی نن رای ورکوونکي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
کابل کې د رمضان کپ کرکټ سیالۍ نن تر سره کیږي. دا سیالۍ چټاکل شي و د ورځې په ومش په زرملوال لوبغالي کې تر سره شي. د ننګرهار په لوبغالي کې د 14 وروسته او د کابل امنیتي وضعیت په کتو تیر ورځ لغو اعلان شوې. د رمضان کپ ټورنمنت تنظیمونکي جیلانی زرملوال ازادي راډیو ته ویل کته هم د یادو سیالیو د تر سره کیدو لپاره د 13 شپه ګمیاشتو ریسې کافي تیاری نیول شوې وو، خو په ورستي وخت کې د خلکو او لوبغاړو د ژوند خاطر د شپې لوخه د دغو سیالیو نن تر سره کیدو پریکړه وشوه. د رمضان کپ کرکټ سیالۍ له 13 کلونو راهیسې هر کال د کابل په ختیځ د احمد شاه بابا مینې په زرملوال لوبغالي کې ترسره کیږي. د کندهار د ټولنیزو چارو ریاست لوبډلې د دغه ولایت د سولې تر نامه لاندې د فوټبال د پیل شوي ټورنمنټ تلولي وګټله. دا سیالۍ یوه میاشت وړاندې د کندهار په عینو مینه کې د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وه چې د دغه ولایت د ټولنیزو چارو ریاست لوبډلې په اتلولۍ او د عینو بنیاد په نائب اتلولۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل په دغه ټورنمنټ کې دغه ولایت په کچه غوره ګول وهونکي، غوره لوبغاړي او غوره ګول ساتونکي هم مشخص شول او ورته جایزې ورکړل شوې. د دې ترڅنګ د نوموړي په وینا په یاد ټورنمنټ کې جمیل امیری، پردیس رحمت او سید احمد د غوره او ځوان روزونکو په توګه وپیژندل شول. او بنگلاديش له افغانستان سره د راتلونکو دریو شلوریزو سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د کرکټ د نړیوال شوراوي پاڼې د معلوماتو له مخې د شوکی بل حسن په مشرۍ بنگلاديشي لوبډلې ته مصدق حسین هم له وکلن ځنډ وروسته راستون شوی دی. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دریو نړیوالو شلوریزو سیالیو لړۍ لره روانې اشته له درېمې نیټې پیلېږي. افغانستان د دغو سیالیو لپاره لوبډله نه ده اعلان کړې، خو ویلي دي چې په هندوستان کې له تمریناتو وروسته به دغو سیالیو ته یوه پیاوړې لوبډله اعلان کړي. دا وخت درې څلوېښت افغان لوبغاړي په تمریناتي سیالیو بوختي چې له ډلې به یې 15 لوبغاړي د بنګلادیش پر وړاندې دغو سیالیو ته غوره شي.
ورزش خبرونه مولا یوسف خان زدران نو اوریدل. اوس هم 2:19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته اجازه راکړئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دي نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتی حاضری په ویډیو کې حاضر کی ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پکتیا ولایت د ارګون ولسوالۍ نه د رښتین حق پرست په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د زری د پوستې په پولیسو چې مخالفین ډزې وکړې، دوی په متقابلو ډزو کې د خلکو کورونه ولي. دی وایي سربیره پر دې د دغه پوستې منصوبین کله سړک ته راکیوزي او خلک ځوروي. دی دا هم وایي د سروبي په سیمه کې پاټک هم اچوي او ماشومان سپینګیرې ناروغه ښځې په ساعتونو ساعتونو ایساروي او کړوي. دغه ستونزه مو د پکتیکا ولایت له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای یم ټلیفون کړی؟
رښتین حق پرست یم، د پکتیکا ورګون څخه خبرې کوم.
څه مشکل دی؟
مشکل دی هغه پولیسو د اربکیانو دی، دلته پیر پټي کې زری چې پوستې اربکیانو مشکل دی.
ته څه مشکل رامنځته کړې؟
یو خو ډېر چک ځای دی، تقریبا یو ساعت مزل دی، ټولو خلکو لیدلی دی زری چې پوستې. یو انا چې ارګون بازار ته ځي یا هغه نه راځي، دوی ته به یوه پیپه اوبه په زور ورخېږوي. بل دغه دی چې په زور د بازار نه سامان درنه راغواړي، هغه به په زور ور وړي. او بل چې یو انا ځي په بس راکوز شي خلکو سره، نو په زور په خلکو باندې دا وړه وړ کې ماشومان د ځوانان غونډه وخېږي تر مازدیګره پورې دوی هغلته پوستې ور باندې جوړوي. بل دا مشکل ده چې که دوی باندې طالبان کله ټکان وکړي، نو دوی کورونه ولې غټ خلک یې شهیدان کړه، موټرې وویشتلې. بل داسې مشکل ده چې دوی یو دغه پوستې نه بلې پوستې ته دي خلک بس په زور ورسره ولي. یو پنجشنبه په ورځ کې وخت د پوستې نه د دغ ځای نه تر ترمیرې ګیټ پورې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل دی. دوی خلک پنځه شپېته نفرې ټول کړي وو. دوی په منځ کې روان وو، ته ویلې چې تاسو به موږ هغه ځای ته رسوئ دغه زموږ طالبان ولي. نو بل دغه دی چې دلته مریضان وي، د درې هغه د کیانو د مستې سروبي پورک دا ټول خلک چې ورباندې دي، دغه خو مریضان وي، ولا ډېرې ښځې وي، ولا هغلته مړې شوې دي، اولادونه مړې شوې.
کدا خبره مونږ مسؤل سره مطرح کو، کاغه و چې دا کومک دی ورسره کی کنه دا وبو دی وروخی جې دغه پوسټو ته کنه، ځکه چې هغه خدمت کوي.
خو ګوره دا خو خدمت نه دی، ولا د شر د پاره راغلی دی. نو بیا مخ کې چې واغه څنګه وبخی ځواله دا خو ولا شر جوړ کړي دا بل خو ولا نه په اسلام کې ستنه، نه په قران، نه په یو وبخو نه دی، ټول شر فسادونه په دې کې موجود دي.
تاسو دغه مشکل ول سوال ته ویلې
ول سوال ولی بو اثر وزارت پر مر سوال او د څو پلان مشکل وزارت په اول کال څه وخت نرمي راغله، بیا چې هغه خلاص نو دلته خو رقم رقم او پولیس را بدلوي، بس دا غو مشکل جوړ کړی دی. قسم دی اوس ما خبره چې دی ولاکه ما ژوند دی پرې دی، خو اوس ته مجبور یم کوم کین کین نه خزه په ځنی نه مریض په ځنی نه زیره په ځنی نه ځوان په ځنی، هر چا باندې د څنګه او بد دی چې پر راغلی دی چې شمنیه به مستسات علي دی چې کړی دی ولا شر د دوی نه جوړ شوی دی.
والی تم تللی استي؟
والی تللی یعنی مای کا والا کا یو څوک ما आवाज ووري د غلطه چې ورشه ورخه دی والا دوی قسمونه ته کیس تر افغانی را والی والا کا غامر نه خلاص کی خپل ځان ته کیس افغانی ما ار یو دوی دغه وایو.
دا خبره مونږ یو ځای ته رسو مسؤلین وغوښت به ورسو، خو دا درته وایم چې دا د کورنۍ چار وزارت پورې مربوط دی او کنه څوک دی، دا کوم ځواکونه دي؟
اربکیان او تویې یا محلي پولیس دی او ته دا غتی پکې نور پولیس دی په تاسو څنګه کمانډانان پر تک تړاو لري او د 10 ملي اردو پکې نشته په دغه کې.
داسې مثال تاسو ویلې شي چې دوی په چا ډزې کړي، د چا کور وران کړي، کومه سیمه یې شتله؟
ډېر یو نه ګورې موږ ته ورته یو شتل پر کورونه یو شتل والا په پټه یو باندې ستړي ناست وو، اغلته والا غای وو شتل موټر یو شتلې ما په مخ کې شتلې دي. اوس چې پنځه چا هم پورې د اردو بازار ته تلم دا نن تللای ما په پاسه نه خلک په منځ کې راکوشول او ته ویل تاسو ول نه راخیږي، نو توپک په کندغو په فلو باندې یو نه پرې نه پرشوال.
موږ سره وخی جی الته پوسټې جوړې کای،
الته پوسټې جوړې کای به یو ځای نه بل دې پوسټې ته چې دي خلک سره کاند کې الته وې د مشتلبان ولي او چې قسم دې موږ باندې یو تک وشي کنه ولا که تاسو یو پرزم په ما باندې خپل تکان کړی ولا ما باندې سامان وخی جو اغل ته پاس هم خوب دی برا وختم کستم دی لاند پستینه کوبم د زونه پاش کو ولا شداله کلمه نه تیر کړه ما ته خدای په کاسه باش کړم ای د زلمانو نه کني یو څوک نه پریږي تمام دروازه طویل بیا بخي ما سره خبره ونه کوي پاس دا مشکلات بس د خلک ته پاتې دي
په دغه پوسټو باندې د چاله خونه ډزی کیږي
او طالبان ور باندې کوي
او طالبان ستاسو ولسون سر نږدې پراته دي کلری دي کوم ځین نه پیډزی کوي
وې طالبان دا غرونه دي په پیر کوتي دا ټول غرونه دي غرونه صدا غاټ غړ غرونه دي په نارې دي دندلونه دي په کو په مخه وزیرستان سره لګیدل یو
نو ستاسو څه غواړی
اوس کابل ته د ولادت سرات پل ورنه جوړ شوی دی څه په تر دای نه شي
کدا پوسټیم نه یي خو بیا د ورګوند ولسوالۍ وضعیت نورم خرابېږي کنه
دا لار چې دا خالي دی ولښت په اړه ټول هغه ځوال بازار ته نن لاړم نور ورځې زما دچی بازار ته څنګه به دغه شت لای شمه البته بیا په بازار کې بیا ډیر ښکار ته د ماسکار کړه چې دا خالي بازار ته تللی بل هیڅ ځای ته نه تللی
دغه سیمه کې کورونه ډیر پراته دي نفوس به ډیر وي
او پیر کې تقریبا 2000 خالي نارینه ولسته ډیر کورونه دي په کې ډیر خلک دي
دغه کلیوال چې د کلیونه ورګون خار ته راځي په دغه لار کې په تکلیف کې کیږي
او دا ټول کایو نه دی په تکلیف کې کایو نه ناراضي چې یو په تا وګور ونه خدای دې صبر صح پرې سر دی وای
د انصاف پلټکه
دغه ستونزې مو د پکتیکا ولایت د امنیت قومندانې د امنیت لامر خاغلی عبدالروف مسعود سره شریک کړه خاغلی مسعود بلې اواز مې اورې مسعود صاحب
نه نه اول یو ما ته ووایه ما موضوع باندې پوه کړه
یو پوسټه د دغه ورګون سره نږدې ده د ورګون نه چې سروبي ولسوالۍ ته ځي نور ولسوالۍ ته ځي دغه یو لار ده چې راځي دغه ته یو پوسټه ده د ظریف پوسټې په نامه زامه پوسته دغه منسوبین چې دی عسکر دی افسران دی دی راکیوزی او خلک ډیر زیات پازابۍ پیسې هم د خلکو نه اخلي او ځینې خلک په زور مجبورې چې دی ته اوبه وخیږي او خوراکي مواد ور وخیږي او څه شي کله کله چې خطر پې مخ شي دا خلک ټول ځان سره ساتي
نه 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 دا دغه پوسته دا د موږ مخ کې دا مشکل و د پیرکوتی په نوم باندې یو پوسټ
ده ها نو دغه خلک شکایت کوي او دلته د رادیو ازادي ماشين کې ثبت شوه نو کوم دغه مشکل به څنګه بس تاسو شروع کوم خو خپل سوال وکړو
ګوره دغه پوسټ کې موږ مخکې ستوندې درلودلې زه ته د رادیو د خوانه ز خپل شریف ولسته اطمینان ورکوم چې ان شاء الله هغه امیدین چې د خلکو د ازیات او د خلکو د تکلیف سبب ګرځي موږ به عادی او قضایی ورګانو ته سپارو او موږ دغه بیګاش په هغه پوسټ ټول منسوبین بدل کړی دي او یو کمانډان هم په لاندې موږ تر نظارت لاندې ده نو دا کړنی موږ کړی دي زه په خپل هغه کې به هیڅ داسې څوک پرې نه کړم چې هغه یا چاته ضرر ورسوي یا د چانه ناجایز پیسې واخلي پولیس د خلکو خدمتګار ده نه د خلکو ازارون کوي ان شاء الله دا وعده درکوم او په پوره اطمینان درکوم چې زه په پوه شم او ما سره ولس همکاري وکړي او ما ته زنګ ووهي ان شاء الله په هغې ورځ به د موږ رهبري د موږ قمندان صاحب د دې دومره جدي خلاف دی ته باور په خدای وکړه چې حد نه لري نو قمندان صاحب دومره جدي خلاف ده چې داسې کسان وایي په دستي سرنوالی ته مری پکې دا پریم نه دی
یعنی محسوس سب تاسو وعده ورکوي چې دغه ستونزه به په راتلونکي کې
ستونزه به حل کوو دا بیګایا دا تیر شپه موږ هغه پرسنل مکمل تبدیل کړی دا نوې کسان عمر لګی دي
ډیر زیات تشکر
زه خدای دې مخ
مهرباني سلام
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو عزتمند و اوریدونکو و موریدل چې د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ نه رښتین حق پرست ټلیفون کړی چې د ورګون ولسوالۍ د یوې لوړې پوستې اربکیان خلک زوروي او د هغه ولایت د امنیت قومندانې د امنیت عامر عبدالروف مسعود وویل چې دوی اقدام کړی لسرغړوونکو امنیتي منصوبینو سره قانوني چلند شوی او موجوده ستونزه به هم وڅېړي او ډېر ژر به دغه ستونزه هم هوار کړي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجود وي لا ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خپلو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې له خپلو کورنیو څخه لرې دي او ځینې ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي.
بله، السلام علیکم. د ټول ازادي راډیو کارکون څخه هیله کوم چې راځم پیغام نشر کړي. دکتر د سولو سکار انجلی مش پیدا کړه ده که د هر چا وي دا خبره خوبګۍ د خبرې نس کولی پر دغه شمېره جز مو سره تماس ونیسي. 0 اویا 3 4 0 5 بیا یې وایم 0 اویا 3 4 0 5.
السلام علیکم. زه د کندهار ته پنځه د ولسوالۍ سره دولت ملي چار خبرې کوم چې د کرزی دریم کال و چې زه په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې. ما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټول ورک شي. نو زه غواړم چې خپل کور ودا کړم چې هر څه په اکثر معلومات لري. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1.
بله، السلام علیکم. زه شمس الدین د دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو سړی دی د خلیل په نامه د جوزجان د ولایت د اچې د ولسوالۍ د منګیجیک د کلي نو په دلارام کې دی. نو که هر کورنۍ کیسه کې دي بهتره دلارام کې دلې پوښتنه وکړي دلې.
بله، السلام علیکم. زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د ګل محمد په نامه اووه میاشتې کېږي چې د کوره راغلی دی. نوم یې ګل محمد دی. د پلار نوم یې جمال خان اکا دی. لمسی د شیر اکا دی. ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوې دی. که هر څوک په دې تړه حق له معلومات ترلاسه کوي او ګل پیغام د راتلونکې دوشنبه نشر کوي حتمي یې نشر کوي. زما ټلیفون شمېره ده 0 اویا 0 اویا 1 اویا 5 اویا. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 اویا 0 اویا 1 اویا 5 اویا. مننه چې مرسته یې غوښمه. مننه شروي د ازادي راډیو ته سلامونه کوي.
الو، السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ته د پیغام پرځم. یو هلک د 12 کالو په عمر کې دی. کوچنی کلن د پازه د ګردې سترګې دي. پښتو ژبه وایي. دی وایي زه د ستونې لږ خوږ دی. دی وایي چې زه د کلا کلي یم. هر څوک چې د دغه هلک قربان دي ما ته دې پر دغه شمېره باندې ټلیفون وکړي. 0 3 1 9 1 0 2 1. په دغه نمبر باندې ما ته ټلیفون وکړي. زه انشاءالله د دغه هلک معلومات ورکولی شم. د برشور په هلک ګرځي. السلام علیکم.
مننه ګرانه دوسته. تر یوې لنډې وقفې وروسته هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک پکې لټوي.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ورور وخت دی د کندهار ولایت خبره کوم. زما ورور نن درېمه ده چې ورسی د خپل نوم او خالق شوی نور داسې لیونی دی. سره شوری هر چا په دغه پاکله معلومات لري پر دغه شمېره دې بیا زنګ راته ووي.
بله وروره، دغه هفته میاشتې کېږي ونجلکۍ ده. تکلیف چې د صابو لوري نو درکه شوې نیمړه شته نه ژوندی که هر چېرته په شپخانه کې په هر منکتیکه کې چا لیدلې وي په دغه شماره مته زنګ ووایا 0 8 7 4 3 5 3 8 9 1 0 8 7 4 3 5 3 8 9 که هر چه تا معلومات وی دغه ما پیام که څوک آوری برو را نه مرشته نه ژونده شته هیڅ معلومات نشته چې دا چیره ده که هر چه تا په شبخانه کې کار کو که هر چه تا بنوی په دغه شماره زنگ ووایا خدای پامان.
بلی السلام علیکم زر عبدالباری در کنده او در یلمن در ولایت سخه خبری کواما چیز ما یو کشر و رو دغه وانجوال دی چی نمی انسان نادی چی در کنده شار تا کار با بانه سرکللی و نو تی کری بند در دو کاله کیزی چی زما سخه تلیفون و رو کسو نو در تلیفون شمیره زما زده سرنست نو کده زما یا واز اوری یا بل بایی په دغه شمیره چې زما سره اړیکې ټینګې کړي چې زه ورته سترګې په لار یم. نو زما د ټلیفون شمیره ده 0 8 0 1 1 2 2 2. نو که دی ما اواز اوري په دغه شمیره چې ما ته زنګ ووي یا یو بل یو وي اوار په لري نو 1000 افغانۍ شیرني ورکول کېږي. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم برات خان دی. زه د کندهار ولایت نه یم. د نورانی مې اوسیدونکی یم. تر شرما څخه زما ورور وکړی د جرنس کال د کلور میچ کې چې د کور وته یې نو ډیر خلک راتلل چې په ناوا کې دی په لمن کې دی چې د چې وای مې خبر سره وکړ چې په لمن کې بس کار سره ته پیدا کې خپل شرنی جواب کې د زموږ ټلیفون نمبر د څه کې پر اویا 15 سلور دیش و پینزوز سپر اویا دویش و اویا اتسا و یو پینزوز سکور و دان.
سلام علیکم غلام رسول ما لیرات شدائی در کم بکش خبره کام از ما یو زیدی چلس کالمش که ورکسوی دی در اصان پنامه بانگی اگه وقتی دید درونی مکالو خودشوک داده پا باره که کم معلومات خوری ما تا دی پا داغ نمبر منی زنگ ہوئی 0 8 8 1 1 8 2 2. نمبری وار بیا تکرارم 0 8 8 1 1 8 2 2. که حد چه داده پا باره که کم معلومات را که شیرینی ام داری. سلام علیکم.
بله السلام علیکم. د خرغه د هلمند ولایت د مارجه د ولسوالۍ ته تسته د پیغام پر د نور وختونه نه هم پیغام په پیښوي دي خو تاسو نه دي نشر کړی. هله کوم چې دا نشر کړي موږ یو کلیوال د شرف الدین ولدي وکیل په لاتین دي. نو تقریبا د اته نه کال کیږي چې ورکتی هیڅ معلومات یې نشته که چا لیدلې وي یا دوی خپل زموږ غږ اوري. نو زما سره دې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. نو انشاءالله $100,000 جایزه هم لري. 0 8 8 8 4 5 9. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیور کورلرم د عبدالواحد سلام محنوم دی عبدالوهاب دی عبدالمحمد کاکا زوی دی څنګه کار کیر چې ورک دی چې اور څو معلومات لري په داسې ورو دي موږ څنګه وي چې پر وان پات سینځه چې پر نه و وا د دې. السلام
سلام علیکم. زه درا دو ازادي کار کوم. سلام نو وایم زه په خپل د بادغیس ولایت یم. سمو کور د خلاصي نه هم دوه دي یم. دا دوه کالو دې مې سکیږي چې زه مې نه درا کسو دې د قرانه او سراتي و هراته ورک دي په نام د اسد الله دې څنګه کو کالو دې د فار نه مرزا دي دار چې اصل شي یا د خپل زما زغ او یا د شاو تو کوم معلومات دې په خاطر د خدای په دغه لمبر دې ما ته زنګ وي 0 8 15 1 0 8 2 2. په دغه لمبر دی او ماته زنګ وی. والسلام.
السلام علیکم زاب در رحمان به درس ولایت د غرماشي ولسوالي د ټیک د کلی تخصص سره په تماس کیم ساکه د عبدالحمید چې د برکات زوی دی بنمرود او د هرات په ساحه کې ورکسه وی دی د خپل اصلي تکلیف هم لري خپل نوم نشي ویلای بعض وخت پر حالي بعض وخت بده علمی کې څوک معلومات ولري زمو سره د په دغه شمیره تماس ونیسي 0 8 8 0 2 8 2 1 یو ار بیا د شمیره و 0 8 8 0 2 8 2 1 جهیزه او د تور کول کې هر چا چې معلومات دغه سره کړی د لزر افغاني.
السلام علیکم زه یو ورک شپای وراره لرم چې نیمه د لاغا ده دا 15 کال کیږي چې د سوالو اول موږ نه معلومیږي هیڅ نمبر یې معلوم نه ژوندې معلوم ده که چاته اوال دي نو ماته د لوتمن په دې شماره زنګ وی ازادي راتو نه موږ سلامونه او د موږ आवाज نه نشر کیږي په دې باندې د مرحوم سید آغا زوی ده او د لاغا نیمیږي کمپنۍ نه درکه شوی تقریبا 15 شپه کال کیږي کله دا آل او اول ممکنه معلومیږي والسلام.
السلام علیکم زه عبدالرحمن د بدرغت ولایت د غرمش ولسوالی د پونتوته کې د خپل تخصص سره په تماس کیم په دې اړه د عبدالحمید چې د برکات زوی دی د خپل حال کې نه دی لیونی دی د ایران خسرو وشته دی د نیمروز او د هرات په ساحل کې ورکسه وی دی که هر څوک د باندې معلومات ولري مو سره دې په دغه شمیره باندې مرسته دي زنګ ووي شمیره زوایم 0 8 8 0 1 2 8 2 1 د دې جهیزه یا انهام چې بولي نظر افغاني د کې څوک معلومات ولري یا راته پیدا کړي نظر افغاني د دې انهام دی
دا کافی تاسو خیر درکې راځم یاران نشته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه اجی عبدالقیم اسګزی د سپین بولدکسه سیسره په تماس کیم خدای می د دنیا او د اخرت ټول سړي در حال کې د ټول مسلمانانو سره زما یو بچی ورک دی ډیر اعلان نه کوي دی زما یو بچی ورک دی نومیا بارام دی تا ټول سکاله دی درې نیم کال کېږي چې د کور څخه نظر کسوي دی هر مسلمان ورورته کبا افغانستان کې کې پاکستان کې کې ایران کې په هر ځانو ملکات کې چې د بلیاز د خدای هر چا رشه معلوماتي یادې په خپل د اعلان اوري نو پر دغه شمیره زما سره اړه کوو نشي دا شمیره زما سره صفر اویا دوا اویا دیرش یو سلو تلور دیرش بل شمیره ده صفر اویا دیرش نسلویر پنځه سوه وښه پته زه ډیر سره کډم درې نیم کال کېږي او هر مسلمان روزه کوم معلومات یې پس په دغه شمیرو چې مسره اړې کوونه چې وسلام او راز مو نیکمرغه خدای مشهاده آباد او برلې ولره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات زه کوتوال در غنداب ولسوالۍ څخه می شنګوالې دي د درایي د کلی څخه زموږ یو مسایدي دا دوه درې کال کېږي چې ورک دی هیڅ تر کې نه دی معلوم هر څوک کې پاره معلومات لري سلام ماما نمیږي په کلی کې مشهور په ګوګو ماما دی هر څوک کې معلومات پاره لري د شمیرې ته جنګ وي 0 0 2 3 1 8 2 0 0 نو دا شته وخت نه نیسم السلام علیکم.
بله السلام علیکم زه روزی محمد اخلاقی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د ربات کلی اوسیدونکی یم. په الحال د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د فصال د سیمه تاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان دي یم یو ورور دی ورور د ګل احمد په نامه دی یم یو شخص د اخیم د سردار محمد په نامه دی د ګل احمد د پلار نوم دی محمد غوث او د ورونو نومانی دی آریه ولکه فیض محمد لال محمد ویس محمد میر احمد روزی محمد او د سردار محمد پلار نوم دی سرور د ورونو نومانی دی آریه ولکه بلولی افغان ولی او ولی جان څخه د دوی په هره هر څوک معلومات لري د نوزاد ولسوالۍ د ربات کلی چې دن کې د دونیم کال کې زکور نه درکسي د ټلیفون د دې شمیره سره دی اړیکه ونیسي 0 0 2 2 1 0 9 5 8.
زه عمران یم له کندهار ښار څخه خبرې کوم په دې هیله چې د ازادي راډیو د ورکوڅو عزیزانو د خبرونې ټول اوریدونکي جوړ وروغي او شجبن ولري. زما یو ورک دوستی چې نوم یې عبدالله دی، دی په اصل کې د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ دی. نو څه موده مخکې دی په مزدوري پسې ایران ته تللی و. زما سره یې هغه وخت تماس ټینګ کړی چې دی په ایران کې و، تقریبا واته میاشت مخکې. خو بیا موږ کوشش کوو چې په هماغه شمېره ده ته زنګ وو، خو د ده تلیفون جواب نه ورکوي. نو کاودلا زموږ هغه اوري، خپل کورنۍ دلته په کندهار کې ورته منتظره ده. نو دی د مهرباني وکړي له موږ سره دې په دې شمېره تماس ونیسي: 0 3 1 5 3 5 4 0. د تلیفون شمېره یو ځل بیا ورته وایم: 0 1 5 3 5 4 0. د ازادي راډیو د کارکونکو څخه یو جهان مننه.
مننه کوم وروره، په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.